السلام عليكم. دا امريكا جاغ دا واشنطن ستوديو دا ز خليل خانم. دا امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې له خبرو په منظم ډول د افغانستان ولسمشر په دې خبرو خبروي. مایک پمپیو واشنگټن ټایمز ته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دا خبرې یو مخ له حقیقت لرې دي چې ښاغلي غني د سولې له خبرو بې اړخه پاتې سوی دي. په دې اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې دا نوې خبر نه ده، خو د سولې د خبرو په اړه د حکومت دریز هماغه پخوانی دریز دی چې پر افغان بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزلز په ټویټر د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی دی. له ښاغلي پوتزل سره په جرمني کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې کړي دي. خلیلزاد پرون په ټویټر ولیکل چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو یې د جرمني د ملي امنیت او بارنو چارو له سلاکار جان هیکر او د بارنو چارو له مرستیال وزیر اندراس سره هم د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې کړې دي. خلیلزاد دا څرګندوي چې په دې خبرو کې ډیر متمرکز په بین الافغاني خبرو وسو. خلیلزاد تر دې مخکې شپږ ځله طالبانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. بلې خوا ښاغلي خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو د چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي کچیري امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو دوی وتل به هم هماله وي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې لیدنې کې د ناټو سرمنشي او دغه راز د سازمان لوړپوړو چارواکو ته د افغانستان د سولې په د بهیر په اړه هم معلومات ورکړي دي. د هند د بارنو چارو وزارت ویان راجیو کومار ویل دي چې د شنګای همکاري په کانفرنس کې د صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ملاقات نه کیږي. د شنګای د همکاري غونډه چې د جون په 14 او 14 نیټه ترسره کیږي، عمران خان او د نریندرا مودي پکښې هم ګډون کوي، خو د هند د بارنو چارو وزارت د مودي د عمران خان سره د ملاقات امکان رد کړی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر په 2018 کال کې د پټانکوټ د برید نه وروسته په ټپه درېدلی دی. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته په خپل انتخاباتو کې یو ځل بیا د کامیابۍ مبارکي هم ورکړي او ویلي وو چې د مودي سره یو ځای د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ او سولې لپاره په کار کولو ژمن دی. خو نریندرا مودي ویلي چې د هغې دپاره پکار ده چې د باور یو ماحول جوړ کړل شي. دغه راز نریندرا مودي عمران خان ته د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړې. د سوریې په شمال لویدیځ کې جهادیانو د سوریې په حکومتي ځواکونو برید کړی دی. لږ تر لږه 21 سرتیري وژلي دي. د سوریې د جنگ د څاري یوې ادارې ویل دي چې دغه برید د سوریې په حماه ولایت کې سوی دي. دغه سیمه د القاعده ډلې پر مربوط حیات التحریر الشام تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د حکومت او متحد هیواد روسیې د اپریل د میاشتې راهیسې په دغه سیمه کې هوایي او راکټي بریدونه تیز کړي دي او دغه راز وسلوالې نښتې هم سوي دي. د سوریې د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن اژانس فرانس پرس ته ویلي چې وسلوالو هم ځوابي بریدونه پیل کړي دي. هغه زیاته کړې ده چې 14 جهادیان هم په نښتو کې وژل سوي دي. د امریکا یو چارواکي ویل دي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو به بینکاک ته د خپل سفر پر مهال د چین د پیاوړتیا په وړاندې جنوب ختیځي آسیا هیوادونو ته د امریکا ژمنې او ملاتړ تکرار کړي. د جنوب ختیځي آسیا په سیمه کې د امریکا چارواکي مارک کلارک وویل چې مایک پمپیو به تایلند ته د جولای میاشتې په اخره کې ولاړ سي او د آسیان هیوادونو په غونډه کې به برخه واخلي. د امریکا له خوا د نوښت 10 کاله لمخې دغه وخت د امریکا د بارنو چارو وزیر هیلری کلنټن لخوا پیل سوی وو چې د جنوب ختیځي هیوادونو کمبوډیا، لاوس، برما، تایلند او ویتنام چې د چین سره نږدې اړیکې لري په دغو هیوادونو کې همکاري او اقتصادي وده زیاته کړل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې د شهزاد په پښو کې د درد له کبله هغه د نړیوال جام له سیالیو څخه بهر سوی دی. اوس به د شهزاد محمدي پر ځای بل ځوان وکټ ساتونکی اکرام علي خیل له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. اکرام د نړیوال جام سیالیو لپاره د منتظر لوبغاړو په لیست کې شامل وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي منشي عزیز الله فضلي امریکا جغ ته وویل چې ډاکټرانو د شهزاد په زنګانه کې د ستونزو له کبله هغه ته د لوبو نه کولو سپارښتنه کړې ده. شهزاد محمدي د افغانستان وکټ ساتونکی او اوپنر لوبغاړی دی، خو د نړیوال جام په تمرینی او دوو نورو رسمي لوبو کې هغه ښه نه وځلیدلی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو واوریدل. اوس په مکرې د دې خبرونې لومړی راپورته د فاریاب د قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور اتیا تنه هغه کسان چې د طالبانو لخوا بندې سوي و خوشې سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان کریم یورش وای چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان شوه دي څلور اتیا تنه د ملي اردو پولیسو د داعش د غړو او خپل د وسلوالو طالبانو ځینی غړي چې په ځینو سرغړونو تورنو بندین شوي وو د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی یورش وای چې دغه عملیات د قیصر د شخ په سیمه کې شوی دی چې د عملیاتو پر وخت درې تنه وسلوال طالبان وجل شوی او درې تنه نور افغان ځواکونه لزان سره بندین کړی دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش وای
اصلا چهار تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودن اونا آزاد شدن که در بین از این محبوسین یا اسیرای طالبان تعداد ده تنشان افراد داعش است.
چلور اتیا تنه چه لطالبان و سربندیان و خوشی شویدی لستنه داعش ده منصوب دی چه سمو دوران ده طالبان و لدرزاب زخانی ویلی بو. داعش ده منصوب و کسانو که چلور تنه خریجی اتبا دی هغه زیاتوی چه پدغ و خریجیانو که دره تنه ده تاجکستان و یو بل ده قرغزستان تبا ده. کریم یورش وای چې د عملیاتو په وخت کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسایل هم نیولیو چې د سرتیرو لخوا لمنځه وړل شوې دي. د دفاع وزارت وای چې طالبانو په دغه زندان کې د افغان امنیتي ځواکونو لبندیانو پرته د خپل ډلې هغه کسان چې په سرغړونو تورنو او یو شمیر بهرني اوسیدونکي ساتلی وو. د دفاع وزارت ویان خغلی عارف امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو له زندان څخه د اردو درې دیرش د پولیسو څوارلس او دوه ملکي کسان آزاد شوي دي. هغه ویلي چې طالبانو د خپلې ډلې شل تنه او د داعش دولس تنه چاته یې بهرنیان دي بندیان کړي وو. خو د فاریاب د پولیسو ویاند وایي چې داعش ته منصوب لس تنه چې څلورې بهرنیان دي په دغو عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. هغه وایي چې په دغه بندیانو کې د هغه هلیکوپتر پنځه ویشتنه نظامي سورلۍ چې اضطراري ناسته یې کړې وه هم شامل دي. د قیصر د شخ په نامه سیمه د وسلو د خرڅلاو او د مخدره موادو د پروسس مرکز بلل کیږي. د فاریاب د پولیسو ویان یورش وایي چې افغان ځواکونو مخکې تر دې هم څو ځله عملیات کړي وو خو د دغو بندیانو په خوشي کېدو موافق شوي نه وو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي تر 15 ورځو وروسته پرون ماپښین ناوخته د هلمند په شمال کې د ګریشک ولسوالۍ مرکز ته رسیدلی دي. د حرکت غړي وایي چې په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د سولې د ولسي حرکت د دغو 15 غړو له تیرو 15 ورځو راهیسې د حرکت له نورو غړو سره هیڅ ډول اړیکه نه وه، چې لکه بلې په هلمند کې د حرکت غړو له وسلوالو طالبانو څخه د وضاحت غوښتنه درلوده. دغه اندېښنه د نن ورځې تر ماپښین پورې لا هم پر خپل ځای وه. خو د نوموړي حرکت د فرهنګي کمیټې مسؤل عبدالمالک همدرد امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ملګري یې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمې څخه رابهر کړي او د ماپښین پر درو بجو د ګریشک ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. د وویل چې د حرکت ټول 15 غړي روغ رمټ دي او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو جزئیات یې له دوی سره نه دي شریک کړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې 15 ورځې وړاندې د طالبانو په سیمه کې د مذاکرې لپاره د طالبانو سره و، نن بیرته د دولت تر سیمه پورې د طالبانو له لوري راورسول سوله او مذاکره پای ته ورسېدل. نور جزئیات به ان شاء الله ملګري پر راتلونکي کې شریک کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې دوی پر دوو ډلو ویشل سوي وه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی همدرد د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه کې د حرکت د 15 غړو د تیرو 15 ورځو د حالت په اړه وایي چې د مذاکراتي ټیم غړي چې تعداد یې څلور تنه دی نسبت نورو ته د څیرې له پلوه ښه معلومې ده او د حرکت پاته غړي له دې کبله استراحت ته اړتیا لري چې یو ډول یې ځان ممکن تر فشار لاندې احساس کړی وي.
دوی خو نو نه پوهېږم چې په کومه ساحه کې او کوم ځای کې وه، نو هغه معلومات لا تر اوسه موږ نه دي سره شریک کړي ځکه دوی تازه راغلي دي. خو هغه ملګری چې د مذاکرې لپاره وه هغه نسبتا د نورو ملګرو ته تازه وه او نور ملګري څه حالت نو طبیعي خبره ده چې فشار او پريشر ډیرو باندې، خو شکر دی الحمدلله اوس د دوی صحت ښه دی، فقط نو دوی تازه هوا او یو څه تارتیا لري.
د سولې د ولسی حرکت ټول څلور دیش تنه غړي 15 ورځې وړاندې د هلمند په شمال کې د نوزاد ولسوالۍ اړوند سیمه ته چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز بلل کیږي، له ولایتي مرکز له شګاشار څخه رسیدلی و چې 15 تنه وسلوالو طالبانو لزان سره بيولي او پات نه کسانی چې سپینجری هم پکې شامل و د ګریش ولسوالۍ مرکز ته جواب کړی و. سره لدی چې د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د ترسره کېدو یادونه کوي، خو وايي چې په اړه به بشپړ جزئیات په راتلونکي کې په ډاګه کړي. خپل وسلوالو طالبانو په رسمي ډول د هلمند سولې د ولسی حرکت د دغه 15 غړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر چینایي محصولاتو د تعرفو د لوړېدو تازه ګواښ کړی دی. هغه که څه هم له چین سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو د نوو تعرفو امکان یې هم لري نه دی بللی. چین ویلي واشنگټن باید د وضعیت په درک کولو سره له چین سره خبرې وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا پر چینایي محصولاتو د 300 میلیارد ډالر تعرفو د لګولو ګواښ وکړ، خو هغه وویل دواړه هیوادونه چین او مکسیکو غواړي چې له امریکا سره د خپل تجارتي لانجو لپاره معاملې وکړي.
له چین سره زموږ په خبرو کې ډیر په زړه پورې شان رامنځته کیږي، وګورو څه کیږي. زه کولای شم حداقل 300 میلیارد ډالر نور هم لوړ کړم او زه به په مناسب وخت کې دا کار وکړم.
خو جمهور رئیس ترامپ دا روښانه نه کړ چې پر کومو چینایي محصولاتو به دغه تعرفې وضع شي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان د پښتنې په ځواب کې چې آیا پر تایوان به د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د امریکا لخوا د وسلو پلور د چین او امریکا پر تجارتي اړیکو اغیز وکړي وویل،
موږ له امریکا سره د سوداګریز اختلاف په اړه په دوو پاڼو کې خپل موقف په واضح او بشپړ ډول بیان کړی دی. نه غواړم بیا تکرار کړم. زه یو ځل بیا غواړم چې امریکا هر څومره ژر وضعیت درک کړي او سم لار غوره کړي او چین سره خبرې وکړي.
د چین د تجارت وزارت یو ویان دوی په نږدې راتلونکي کې به د غیر اعتماد وړ بهرنیو کمپنیو لیست خپور کړي.
د متحده ایالاتو زیات فشار راوستل نور برخه د تجارت د جنجال د غزیدو لامل کیږي. دا ټول د چین او امریکا په تجارتي خبرو کې د ځنډ لامل کیږي. مسؤلیت ټول د امریکا په غاړه دی. هر چا چې جنجال پیل کړي باید پای ته ورسوي. دا چې د تجارت خبرې څنګه انکشاف کوي دا په امریکا پورې اړه لري، او موږ به وګورو چې دوی څه وایي او وګورو چې څه کوي. او وګورو چې څه کوي.
د لست جوړېدو په کې د نړیوالو حوالګانو ته ځواب دی چې غواړي دغه هیواد مخابراتي کمپنۍ واوي د ټکنالوژي د مانوي مالکیت د غلا او د ایران له تحریمونو نه د سرغړونې لامل په تور لست کې شامل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا په هیوستن ښار کې یو خیریه موسسه د معیوبو پاکستانی ماشومانو سره د دې لپاره مرسته کوي چې بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. په دې ډله کې امریکایي جراحان هم شامل دي او د دې ماشومانو په درملنه کې به پوره زیار وباسي. د امریکا غږ د خبریال ندیم یعقوب د رپورټ خلاصه شیر غورځنګ تستوي.
آصفه رشید کله چې اته کلنه و په پاکستان کې خپل کور کې برقونی ولا، هغه د دې پیښې له کبله وسوځیدله او سخت ټپي شو. غلا کور نشو تلای او کورنۍ هم د غیر ساتلو لپاره له سخت سندو سره مخامخ ده.
زخمو کو صاف کرتے
رہے. موږ به په خپل د هغې ټپونه پاکول او ورته به مو ستنی وهلی. هر شی چې د هغې په کارو موږ به ورسره مرسته کوله. موږ ټول په خپل لاسونو تر سره کړی، نو همدا الاده چې هغه ژوندۍ پات شوې ده.
په لاهور کې د شلمار دروختون د ډاکټرانو او کارکونکو په مرسته هغه د متحده ایالاتو هوستن ته راوړل شو. اوس د هاوس آف چریټی په نامه د خیریه موسسې لخوا تداوی او څارنه کیږي تر څو وکولی شي بیرته په پښو ودرېږي. د دې خیریه موسسې مشره حشمت افندی وایي چې دا ډله د دې هڅه کوي چې هغه ماشومان چې مرستې ته اړتیا لري دلته په امریکا کې تداوی کړي.
اور بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل مشنز لے کر
پا اصل کے زمنگ د ماموریت هدف دا دے چنور ہیوا دونو تا پوڑیا تو گ درمل ولی گو ترسو ما شومان تداوی شی او کدا عملیات ارتیای عملیات چی خو بیا زنه وخت تداوی سخت او مخلق شی او د هغوی په هیوا دونو کی تداوی نکیږي نو زک من هغوی متحده ایالاتو تراولو او دلته په پرمختلل ټکنالوژي سره تداوی کو
د آصفې په شان د سازمان لسلو نه د ډیرو مایوبو او سوځیدلو ماشومانو سره مرسته کړې هغوی متحده ایالاتو ته راوستلي او تداوي کړي دي او ورته د ضرورت په وخت کې د بدن ساختګي غړي برابر کړي دي افندی وایي چې ډیر وختونه نوموړی سازمان د هغوی مصرف په غاړه اخلي خو بیا ډیر داسې روغتونونه هم شته چې د هغوی پروسیجر په وړیا توګه ترسره کوي آندری مارتینیز په هوستن کې د بدن د ساختګي غړو د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي هغه په وړیا توګه ماشومان تداوی کوي او د څو کلونو راهیسې د پاکستانی ماشومانو د تداوی په برخه کې مرسته کوي
زه د ماشومانو د خیریه مؤسسې سره د کلونو راهیسې کار کوم زه د هغوی ودونو ته تللی یم د هغوی سره ډوډۍ تللی یم او له خپل همکارانو سره مې په ډیرو مراسمو کې ګډون کړی دی هغوی خپل کلتور له ځان سره دلته راوړی دی
ډیر هغه ماشومان چې تر تداوی لاندې دي د موسسي په مالی مصرف ملمستون کې ژوند کوي چیرته چې هغوی د مرستندویانو لخوا تداوی او پالل کیږي حشمت افندی چې په خپله د سرطان د ناروغۍ څخه بچ شوې ده وایي د هغې د ژوند اصلي هدف دا دی چې د ماشومانو سره مرسته وکړي
دا
زما ژوند دی
اگر
که ما دا کارونه نه وای کړی فکر نه کوم چې زه به ژوندی پاتې وای
وروسته له هغه چې په متحده ایالاتو کې د دې ناروغانو تداوی پای ته ورسیږي هغوی د جګ مورال او په خپل نفس باندې په اتکا او حاکمیت سره بیرته خپل هیواد پاکستان ته ستنیږي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
خدرمن اوریدونکو په خوست کې یو شمیر بزګرانو ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو ښه بدل کېدی سي دوی په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله بوختو بزګرانو ته وړاندیز لري چې د حرامې ګټې وټې پر ځای د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته
دا کاز د نږدې شلو کلونو راهیسې پر خپله 15 جریب ځمکه مختلف ډول سبزیجات کوي په دې سره هم خپل اقتصادي ستونزې حلوي او هم د سبزیجاتو لپاره د هیواد پر بسایانه کې مرسته کوي
ازار بر شکر دی ګوپای وکسا ټینډا وکسا بدرنګ وکسا مقصد بنجان وکسا اندوانا وکسا اندوانا ځان چې تو په شپای د شوای خیس کې داس خبرې چې اندوانې کرلای کیږي بیا مقصد امره غوټیږي داس نمونه حاصل ور کوي
هغه له دولت نه غوښتنه لري چې د کروندګرو لپاره گرین هاوسونه او سړی خونی جوړ کړي څو د کوکنارو په کرکیله بخت کاروانګر دی وخه بدل پتوګری سبزیجاتو کاخته مخه کړی د د په وینا په خوست ولایت کې 150 شنه خونې په کافی اندازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي
او سغه سړې خونې جوړې کی او مقصد دا غیرن هاوسینه چې دی کیم دغه دا چې ور کوي باید ویری کی د قانون ته غته مقصد چې دا به ته جوړ کی
دا کس هم د سبزیجاتو د کار لاره د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کوي د سبزیجاتو کرل او پالنه ورته اسانه او د نورو کرنیزو محصولاتو په تناسب اقتصادي او ګټور بولی د ځینو هغو ولایتونو کروندګرو ته چې د کوکنارو کښت خپل کاروبار ګرځولی وړاندیز لري چې د سبزیجاتو حلال کرکیلې ته مخه کړي
ویلې نشي کړای په سبزی کې ګاټه کیه پین کې بچی ګاټه وکی سبزی کې بودا ګټه وکړي چې نظیر بو کې و لګي ګر کام پر کام شي نه دی وطن او سر زنه موافق دي اخش خاص خو به وټه کوي کې تیر بشي سبزی دومره ګټه کې چې خاص خاص ټیم تر سي کې داسې انکار لري چې دای په دوا ور سبزی په وکړي
سکل هم دی هیواد په تر نیمه ډیر ولایتونو کې کوکنار کرل شوی خو د افغان حکومت په وینا د تیر کال په تناسب د کوکنارو کښت را کم شوی دی
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
قدرمن اوریدونکو مشهور او اتل امریکایي سوک وهونکی محمد علي کلی له مرګ څخه وروسته هم په خپل سیمه کې سټایل کیږي محمد علي په 2018 کال کې په لویزویل کې وفات سو د هغه د یادونې او لوندلې لپاره د سیمې نړیوال هوایي ډګر د هغه په نوم سو نور تفصیل پر رپورٹ کې واوري
نو مسابقه شته او نه یې پاړه اندېښنې په حقیقت کې د هیڅ شي په اکله یوازې د خرابو پروازونو په حق اندېښنه لرم د مسابقې په اکله نه
خلک وایي چې محمد علي له سکوهن کې نه ویرېدو خو له یو بل څه نه یې ویره درلوده
زه د الوتکې د دوه ټوټې کېدو او سکوت په اکله فکر کوم ځان سره وایم چې ولې باید بیړه وکړم په موټر کې هم تللی شم خدایه کدا ځل له دې ځایه نه ووزم نو زه به بل ځل په اورګاډي کې ولاړ شم
ټول پوهېدل چې علي له الوتکې ویرېدو
له یوازیني شي څخه چې ویرېده هغه د الوتکې پرواز و زه ویلی شم چې د لوبې په میدان کې له کوم بل سړي نه نه ویرېده
په زړه پورې خو اوس داره چې د محمد علي نوم په یوه هوایي ډګر کې ښودل شو
So we thought it would be a
فکر وکړ دا به یو مناسب کار وي چې د هغه په نوم یې ونمو او د هغه له نوم سره ندای هم کېږو هغه ته وایي چې علي اوس هوایي ډګر ستا په نوم نمو نور نو له پرواز څخه مه ویریږه
د جنوري په میاشت کې د لویزول هوایي ډګر چارواکو په دې رائے واچول چې د دغه هوایي ډګر نوم د علي په نوم کړی
یوې ګمارل شوې ډلې یو نیم کال څو ځله سره غونډې وکړې بیا دا څرګند شول چې د محمد علي په نوم د دې میدان نومول به له نړیوال پلوه هم معقول کړوي چې د هوایي ډګر د محمد علي د نړیوال هوایي ډګر په نوم ونومول شي
علي پر سکوهنی سربیره د یو پیاوړي سیاسي فعال په توګه هم پیژندل کېدو او مسلمان شوی وو هغه د ویتنام په جګړه کې له برخې اخیستو هم ډډه کړې وه د محمد علي د مرکز مشروي هیلمند چې د علي په نوم د هوایي ډګر په نومول سره به د هغه میراث معرفي کړي
مو غواړو چې عام خلک پوه شي چې ولې موږ هوایي ډګر د هغه په نوم کړ مهمه خبره دا ده چې د محمد علي مرکز ملت او نړۍ څخه استازیتوب وکړي
علي په لوسویل کې پیدا شو او په 2014 کال کې همدلته خاوت وسپارل شو دا کینټکی خار لاوس هم د غنړېواله چیرستای وحید الله فیضی د امریکا آشنا تلویزیون واشنگتن
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د ډي سي فلم فست په نوم هر کال په واشنگتن ډي سي کې د فلمونو فستیوال جوړیږي ل ډیر شو کلونو ډیر موده کیږي چې هر کال په پسرلی کې د ټول نړۍ په ژر پورې فلمونه پکښې شودل کیږي نور حال په رپورت کې ووري
په واشنگتن ډي سي کې سیاست او فرهنګ له یو بل سره تړلې دي نو د دې فستیوال فلمونه باید ټولنیز او سیاسي پیغامونه ولري ټونی ګټنز د دې ښار د نړیوالو فلمونو د فستیوال مشر دی
دیز ار فلمز دات لوک
دا فلمونه د هغو ستونزو په اړه دي چې د جمهوریت ریاست د نوې ادارې پر اتاک سره یې اهمیت پیدا کړي لکه ماجرین آزاد مطبوعات او د چ سیاستوال د وګړو د اندېښنو په اړه څه رول لوبولې شي
د آل ګورنمنټس لای یا ټول حکومتونه د روغ وای په نامه کانډایي فلم د هغو فلمونو له جملې نه دی چې دلته انتخاب شوی دی دا د هغه آزاد او خپلواک ژورنالیزم د تاریخ په اړه دی چې د حقایقو د مدلو او د دیموکراسي د خوندي ساتلو لپاره اهمیت لري د ګډ پوسټمن په نامه یو بل بلغاریایي مستند فلم دی
دا د هغو اوسیدونکو په اړه دي چې په یو کوچني خارګوټي کې اوسیږي او سوریایان ورته راځي نو هغوی باید پریکړه وکړي چې آیا د هغوی له اقتصاد سره به مرسته وشي یا دوی ته به زیان ورسوي
د فستیوال بیلابیل فلمونه هغو خلکو ته یو کتنه کوي چې په کلتوري او ټولنیز لحاظ بې ځایه کیږي یو مثال دی یو واده یا وېډینګ په نامه یو فرانسوي پاکستانی فلم دی دا فلم د هغې پاکستانی کورنۍ د ارزښتونو په اړه دی چې په فرانسې کې اوسېږي او په یو داسې غمیزه پای ته رسیږي چې یو لوري د دود پر خلاف د ژوند یو نوې لار انتخابوي د هیومن یا بشر په نامه د سکال یو زړه راښکونکی فلم د بشریت په اړه دی په دغه فلم کې فلم جوړونکی د نړۍ پراخو منظرو او د کوچنیو انسانانو یو تصویر وړاندې کوي او له بیلابیلو خلکو سره مرکې کوي
یا امریکا وادمی بنا دی
اباوت دی ورلد دی هول پلانټ
دا د نړۍ چاپیریال او د خلکو د ټولنیزو او اقتصادي اړتیاو په اړه دی او خې چې موږ په یو ډول یو بل سره توپیر لرو خو په اساسي ډول سره ورته یو.
ګټنز وای زیاتره د داسې فلمونو انتخاب اسانه نه وي چې د واشنگتن د اوسیدونکو لپاره په روشن فکری او سیاسي لحاظ اهمیت ولري، خو هغه زیاتوي چې د هغه د انتخاب تل ستاینه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د اوهایو ایالت د کولمبوس په کوچني ښار کې د څلوېښتو هیوادونو مهاجرین اوسیږي چې د دې ایالت خلکو ته د بیلابیلو قومونو د رستورانونو د خوړو خوند وړاندې کوي. پامکړی په دې باره کې رپورټ.
د مومو ګر په نامه د نیپالی او تیبتی خوراکونو دغه رستوران تیر کال پرانستل شو، خو اوس یې د کولمبوس په ښار کې لومړی درجه ګټلې ده.
مومو یو ډول منتو دی، موږ زیات منتو جوړوو، موږ شاید د ورځې څو زره منتو جوړ کړو. موږ باید د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منتو جوړ کړو.
پونسو لما د مومو ګر رستوران څښتنه او په خون کې ده.
مومو د نیپال د ملي خوراک په څیر دی، ځکه چې خلک یې ډیر خوښوي. نو فکر مې وکړ چې دا به ښه خبره وي چې دغه خوان کولمبوس ته راوړم.
د لما خبره سمه ده، ځکه چې د جون مومو په نامه دغه او نور خوراکونو د ویډی نوبل په څیر همیشنی مشتریان جلب کړي.
دا ټول شیان ډیر خوندور او ارزانه هم دي، نو دا ډوډۍ زموږ لوس سره سمه ده. همدا وجه ده چې موږ دلته راځو.
یو وروستۍ څېړنه ښایي بهرنیو اصله اوسیدونکي د کولمبس د اوسیدونکو نه سلنه جوړوي چې دغه ښار ته یې د بیلابیلو قومونو خوراکونه معرفي کړي دي.
موږ له څلورو نه د زیاتو هیوادونو د قومونو رستورانونه لرو. تاسې کولی سئ چې په کولمبوس کې بیلابیل ډول خواړه پیدا کړئ.
بیتیا ولف چې په 2010 کې یې د کولمبس فوډز ایڈونچرز په نامه شرکت جوړ کړی، مشتریانو ته د بیلابیلو قومونو هغه رستورانونه معرفي کوي چې په یوه سیمه کې له یو بل سره نږدې موقعیت لري.
موږ هندي، مکسیکویي، نایجیریایي، ویتنامي او سومالی رستورانونو ته ځو او مشتریانو ته د هغوی د خوراکونو په اړه معلومات ورکوو.
بیلابیل خوراکونه د ځایي خلکو او سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي.
زه له کالیفورنیا څخه راغلی یم. دا ډېر ښه کار دی چې سړی له نوو خوراکونو سره اشنا سي او د بیلابیلو فرهنګونو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
اوس به موږ هرومرو دغو رستورانونو ته راځو، ځکه چې خوراکونه یې خوندور دي او زموږ د اوسېدلو له ځای سره ډېر نږدې دي.
د مهاجرینو راتګ د دغه ښار اطرافي برخو ته په داسې حال کې یو نوی ژوند بخښلی دی چې مغازې او رستورانتونه پرانیزي. لاما وایي خوشاله ده چې په نوي وطن کې یې د هغه خوند هرکلی شوی چې د خپل اصلي وطن څخه یې راوړی دی.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.